در استدیو با خود داریم. خوش آمدین سارون سب.
مننه. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت د پاکستان صدر اعظم ته په بلنې د دولت په دولت ته خبرو لاري له پاکستان سره د روغې هڅه کوي. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیس پروګرامونه هم لرو. خو لومړی خبرونه امریکا له پاکستانه یو ځل بیا وغوښتل چې د طالبانو پر ضد جدي اقدام وکړي. په غزنی کې وطنه یرغمل شوي کسان خوشی شول. په روسیه کې نن د ولسمشر انتخابات کیږي او د تهران پولیسو پخوانی مرستیال ولسمشر نیولی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د پاکستان صدر اعظم ته وویل اسلام آباد باید له امریکا سره همکاري وکړي او د طالبانو او نورو سختریزو د ځپلو لپاره اقدامات وکړي. سپینې ماڼۍ پرون وویل مرستیال ولسمشر مایک پنس له خاقان عباسي سره په کتنه کې د ولسمشر ترامپ دا غوښتنه تکرار کړه چې د پاکستان حکومت باید په خپله خاوره کې د طالبانو حقاني شبکې او نورو تروریستي ډلو حضور پای ته ورسوي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې د پنس له قوله راغلي پاکستان له امریکا سره له نږدې کار کولی شي او باید ویکړي. په خبر پاڼې کې نه دي ویل شوي چې دا خبرې په څه حالت کې او یا چیرې وشوې، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د پاکستان صدراعظم خاقان عباسي په شخصي سفر واشنگتن تتللی او هلته د امریکا له مرستیال ولسمشر سره کتلی دي. د بریتانیا دفاع وزیر گوین ویلیامینسن وای ځواکونه به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او له تروریستانو سره په مبارزه کې به د افغان ځواکونو په پیاوړتیا کې مرسته وکوي. ویلیامسن پرون په کابل کې له اجرایي رئیس عبدالله سره وکتل. اجرایي ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو خواوو په سیمه کې د افغانستان پر اړیکو او سولې ته د رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د غزنی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې اووه تنه د یرغمل نیونکو له منګولو ژغورلي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه کسان د غزنی د قرهباغ اوسیدونکي دي او پرون تر غرمې وروسته خوشی شول.
د نوښتو د پرېکړې په اساس دونکو چې شاوخوا ومه چې مخکې د لوکانو لخوا د قرباغ لپاره نارمه د څخه د لارې له زده څخه پرمته نیول شوي او دغه راز د شرابا د کلي د کلي اوسیدونکو چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د لوکانو کسانو لخوا پرمته شوي وو هغوی خوګدخانه شوي بېرته آزاد شول او نن خپلې کورنۍ ته وخپارل شول.
نوری دا هم ویل چې دا کسان د قومي مشانو په منځګړتوب خوشی شوي دي. تېر اونۍ د قرهباغ ولسوالۍ په سلګونو اوسیدونکو د کابل کندهار لاره نږدې یوه اونۍ بنده کړه. دوی اعتراض کوي چې ناپېژاندو وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو په جامو کې د شیر آباد په کلي کې د یوې کورنۍ درې تنه ووژل، یوه مېرمنې ټپي کړه او دوه تنه یې هم ورسره یوړل. تر دې اعتراضونو وروسته حکومت د ستونزې د هواري لپاره سیمې ته یو پلاوی واستاوه. د نورستان د ولایتي شورا استازو په مرکز پارون کې د یو پوهنتون د جوړېدو غوښتنه وکړه او په ورته وخت کې له اجرایي رئیس سره د کتلو پر مهال د نورستان د بې ځایه شویو خلکو د ستونزې د هواري هیله وکړه. د نورستان د ولایتي شورا رئیس انجینیر سعدالله د ولایتي شورا له نورو غړیو سره پرون په کابل کې له عبدالله سره خبرې وکړې. د اجرایي ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نورستان استازو ټینګار وکړ چې د نورستان د هغو بې ځایه شویو غم دې وخوړل شي چې اوس په ننګرهار کې ژوند کوي. اجرایي رئیس له دوی سره ژمنه وکړه چې د پوهنتون د جوړېدو او د بې ځایه شویو د ستونزو په اړه به لازم هدایت وکړي. د لوګر چارواکي په برکی برک ولسوالۍ کې د پنځو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل
افغان او بهرني ځواکونه هم ورسره وو. د شمازار په سیمه کې عملیات کړي دي. دغه عملیاتو کې پنځه وسلوال مخالفین چې دي هغه له منځه وړي دي.
سلیم صالح زیاته کړه چې په وژل شوو کې د یاغیانو یو سیمه ییز قومندان زبیح الله هم شامل دی چې په عثمان مشهور وو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په تهران کې د لوی څارنوالي ویبپاڼه خبر ورکوي چې پولیسو پخوانی مرستیال ولسمشر او لوی درستیز اسفندیار رحیم مشایي ونیو. د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د نږدې ملاتړی د نیولو په برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړی شوي. مشایي د احمدی نژاد د ولسمشرۍ د دوهمې دورې په پیل کې په 2009 میلادي کال کې مرستیال ولسمشر و. د سوریه په شمال او جنوب کې پرون وروسته لدې په زرګونو ملکیان له خپلو سیمو ووتل چې د سوریې حکومتي ځواکونو او د غراز د ترکیې پوځیانو عملیات وکړل. د ابراهیم په نوم د سوریې یو دولتي چارواکي ریوټرز آژانس ته وویل تر شل زره ډېر هیوادوال له غوچې څخه وتلي دي، لکه څرنګه چې تاسو ګورئ شاوخوا ډېر بیروبار دی. غوته پلازمینې دمشق ته نږدې پرته ده. د سیمې د نیولو لپاره روسي پوځیان د سوریې د حکومتي پوځیانو ملاتړ کوي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې په وینا د غوټې په جګړه کې تر اوسه پورې نږدې 1400 ملکیان وژل شوي دي. او په روسیه کې نن د جمهوري ریاست انتخابات روان دي. ورلمخه ویل کېږي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین به د څلورم ځل لپاره ولسمشر شي. په مسکو کې پولیسو اعلان کړی چې 10000 امنیتي سرتیري به د دغه ښار په بیلا بیلو سیمو کې د انتخاباتو امنیت ساتي. خبرونه مولا اوساجی رادیو واپریدل. ساعت 8 بجې او 5 دقیقې شوې. افغان چارواکي وایي شرایط بدل شوي او د افغانستان او پاکستان خبرو ته هیله شته. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه هم فکر کوي چې د نړیوالو فشار به نتیجه ورکړي.
پوځیان د پاکستان باید به تقاعد شوي وو چې په دې کې بهتره ده چې ملکي حکومت ته خارجي سیاست وروسپارو.
په بلخ او کندهار کې د نوي کال په درشل کې سخت امنیتي تدابیر غوره شوي. کوچیان وایي حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي.
د منګا مالچار په ټول افغانستان کې غصب ده. ټول کوچیان د منګا له فقر او بیچارهګۍ سره مواجه دي.
په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان کلتوري فیسټیوال جوړی شي.
فرهنګي کلتوري میله ده د 1 مارچ نه 1 اپریل پورې. موږ غواړو د خپل ستوندو موږ خبرې وکړو.
د یو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 دی او اف ام 3.5 صفه اوري. د افغانستان حکومت د پاکستان صدر اعظم ته په بلنی سره له پاکستان سره د دولت په دولت په سطحه خبرې کوي. ولسمشر اشرف غنی په دیاره پرون د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي. د ولسمشر د ویان سرپرست وای پاکستان تر سختو فشارونو لاندې دی، نو هیله مند چې دا خبرې به مثبته نتیجه ورکړي. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوو دولتونو په کچه خبرې پیل شي. د افغانستان ولسمشر د شنبه په ورځ پارک کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار متقاعد جنرال ناصر جنجوا سره د خبرو پر مهال د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته د خبرو لپاره راشي. کابل ته د شاهد خاقان عباسی د سفر په اړه د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وویل چې بلنه ورکړل شوې، اوس د اسلام آباد پریکړې ته انتظار یو. د دواړو هیوادو د دولتونو په سطحه د خبرو د اجنډا په اړه ښاغلی مرتضوی ازادي راډیو ته وویل د بحث مهمه موضوع له تروریزم سره مبارزه ده. همدارس په افغانستان او سیمه کې د سولې هڅې دي. اوس د سیمه ییزې همکارۍ مسله هم د ټاپې له پروژې سره چې عملي کارونه یې په افغانستان کې پیل شوي دي مهمه ده. ټاپې پروژه 1800 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. شاه حسین مرتضوی وای چې شرایط بدل شوي او د افغانستان او پاکستان د دولتونو ترمنځ خبرو ته هیله شته. د افغانستان چارواکو په خوا د پاکستان پوځي چارواکي له طالبانو سره په همکاري تورنول. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار او ورسره پلاوی پرون د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره تر کتو وروسته د خپل یو ورځنی سفر په پای کې وویل چې طالبانو ته د ولسمشر غنی د سولې د وړاندیز کلک ملاتړ کوي او هیواد په دې برخه کې هر راز همکاري ته چمتو دی. اشرف غنی د فبروري په 28مه طالبانو ته له شرایطو پرته د سولې وړاندیز وکړ، خو په خپله طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت غواړي چې له پاکستان سره د دولت په دولت په سطحه خبرې وکړي. دا وړاندیز پخوا هم ولسمشر اشرف غنی کړی و، خو اوس یې د پاکستان صدر اعظم ته رسمن بلنه ورکړه او تمنل چې په لنډ راتلونکي وخت کې شاهد خاقان عباسي له افغان چارواکو سره په کابل کې وګوري. ښاغلی عباسي لکه څرنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واوریدل په واشنگټن کې دی او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره یې کتلی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ورته ویلي دي چې پاکستان دې په خپله خاوره کې د طالبانو او نورو سختریزو پر ضد جدي اقدام وکړي. احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر ساپی سره د افغانستان او پاکستان د په اړیکو کې د وروستیو انکشافاتو په اړه مرکه کړې ده او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د افغانستان او پاکستان خبرې به څه ګټه وکړي. ښاغلی ساپی په ځواب کې وویل
دا د ملي وحدت د حکومت پالیسي کې اخلار کې شامل ده که هم مخالفین سره غږیږي او هم د پاکستان حکومت سره غږیږي چې دوی سره په تفاهم ورسیږي، پس له دې به بیا زمینه د مخامصله او مخالفین سره چې دوی په پناه کې دي او مرسته سره کوي دوی مساعده یي.
د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړې ده، یعنی د پاکستان ملکی دولت ته، لیکن هر وخت د افغانستان چارواکو د پاکستان په نظامیانو باندې پتور پورې کړی دی چې له طالبانو سره مرسته کوي، نو فکر کوي چې په پاکستان کې ملکی اداره دومره صلاحیت لري چې دغه رقم خارجي سیاست مخته یوسي؟
دغه روسي فشارونه چې په پاکستان هم د نړۍ دي، هم د ملګرو ملتونو دي، هم د دوست امریکا دي، هم د یورپین کمیونټي دي، اتحادي اروپا دي، متقاعد کړي، حتی فوجیان د پاکستان باید متقاعد شوي وو چې په دې چې بهتره ده چې ملکی حکومت ته خارجي سیاست وروسپارو او خصوصا د افغانستان په مورد کې پرې چې یو سولې ته باید ورسېږي، که نه پاکستان ډېرې ګټې د لاسه ورکوي او حتی موجودیت ته یې هم
تاسو په پاکستان باندې فشارونو ته اشاره وکړه. د پاکستان دننه د پښتون ژغورنې غورځنګ پیل شوی دی، فکر کوي چې دغه هم په پاکستان باندې یو ډول فشار راوستی شي او کنه داسې مظاهرې دي او دقیق فشار شاید را نولي؟
فکر کوم چې کدا دستوري نه وي د ځینو مقاماتو د خوا دننه په پاکستان کې چې هغه اصلي غوښتنې د رښتینې پښتنو د اکثریت چې هلته څه دي او هغوی لاسته نه دي راوړي، هغه خود جوشه جنبشونه وشي، نو دا هغه هم لوی فشار د لکه سیویل سوسایټي د متمدنو حرکاتو او اجتماعي حرکاتو د لارې نه، دا د نظامي فشار نه هم په دې حالت کې اندیکار رول لوبولی شي، ولې چې عامه اذهان دي دا په ضد حکومت او پوځي کېږي.
نو که چېرته په پاکستان باندې له بهر نه د امریکا فشارونه روان وي او دغسې داخلي فشارونه هم په پاکستان باندې وي، څه ته اټکل کوي چې په څومره وخت کې کېدای شي چې د افغانستان د حکومت غوښتنو ته د پاکستان لوری ځواب ووایي او عملا اقدام وکړي؟
فکر کوم چې آینده کال به دې ته سړی مطمئن وشي چې مخکې تر پای ته رسېدو د راتلونکي کال باچې موضوع د افغانستان په میاشتو کې اوربند شي او مذاکرات کېدای شي پنځه کاله نور هم دوام وکړي. هغه هېڅ پروا نه لري، مقصد چې د جنګ بس شي او دوی مذاکراتو ته غاړه کېږدي چې خبرې کوو.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر ساپی و.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اتوجه او چوارلس دقیقه شوی په بلخ ولایت کې د نوروز د لمانځنی لپاره پراخه تیاری نیول شوی ده. د بلخ د امنی قمندانی چارواکی وایي چې د 1391 لمریز کال د نوروز جشن د لمانځنی لپاره د ګډو امنیتي ځواکونو په همکارۍ او هڅو امنیتي تدابیر نیول شوی او په راتلونکي نوروز کې به بلخ د 50,000 میلمنو کوربه وي. له بلخه د اوسنی راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی وایي چې د نوروز جشن د لمانځنې لپاره هر ډول تیاری نیول شوی دی او د امنیتي چارواکو په خبره چې 4,000 پوځیانو ته مسؤلیت سپارل شوی ترڅو د نوروز جشن د مراسمو امنیت وساتي. د دورانی په خبره چې د پولیسو ترڅنګ د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونه هم د نوروز جشن د ښې لمانځنې لپاره امنیتي ګزمې او چک پاینټونه ترسره کوي. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی په اړه وایي
در این جشن نوروز 1390 مشترک هستند، همه اردوی ملی، پلیسی ملی، سرحدی، نظم عامه.
در پلیسو په خبره چه بلخ ولایت تا غزیدلو لوی لارو که د شپې او ورځې لخوا امنیتی ګزمې ترسره کیږي او علاوه پر دې چې هیچ چاته اجازه نشته چې مزار ښار ته وسله داخل کړي، دننه په ښار کې هم سایر چک پوینټونه فعال دي. د مزار شریف اوسیدونکو هم د نوروز جشن د لمانځنې په منظور لازمي تیاری نیولې دي. په همدې حال کې د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست سره لدې چې د نوروز جشن د لمانځنې لپاره له فرهنګي تیاریو خبر ورکوي، خو وایي چې د بلخ په ټولنه کې نوروزي وړل او راوړل د کوده شویو ځوانانو ترمنځ یو ناوړه دود دی او باید لمنځه ولاړ شي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو مشر عطا محمد ساوی پاړه وای
اوس موږ ته معلومه ده چې په دې وختونو کې د کار زمینه، اشتغال او پیسې هم ډېر سخت پیدا کیږي، نو دغه دودونه ځینې ناوړه دودونه دي چې دا باید له منځه لاړ شي. نو په دې خاطر اکثره کسان نشي کولی چې چون اقتصادي ستونزې لري چې خپل اولادونه نامزاد کړي هغه ته واده وکړي.
د مزار شریف ځینې ځوانان هم د اطلاعات او کلتور ریاست د مسؤولانو له خبرو سره هم نظر دي. دوی هم غواړي چې د کوکته شویو ځوانانو ترمنځ د نوروزي وړلو فرهنګ چې د هغوی کورنیو ته یوه اقتصادي صدمه شمېرل کیږي د وخت په تیرېدو سره لمنځه ولاړ شي. د نوي لمریز کال پیلېدو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي او د بلخ د ښاروالۍ د مسؤولانو په خبره چې د 1391 لمریز کال د نوروز جشن ته له 50,000 څخه ډېر میلمانه له نورو سیمو څخه بلخ ته راغلي دي. مجیب الرحمن حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
په کندهار کې هم د نوي لمریز کال د لمانځنې لپاره امنیتي تدابیر سخت کړای شوي او خلک میلو ته تیاری نیسي. په دې موضوع په تېره خپرونه کې په کندهار کې د ازادي راډیو له خبریال صادق رښتینی سره مې خبرې کړې دي.
په کندهار کې د نوي کال د جشن لپاره چمتووالی روان دي. په دې برخه کې د کندهار والی تورن جنرال زلمی وسا امنیتی ځواکونو ته د ټینګو امنیتی تدابیرو لارښوونه کړې تر څو میلوال وکولی سي چې په ښه ډول سره نوی کال ولمانځي. والي د مرستیال والي په مشرۍ یوې کمیټې ته دنده سپارلې چې په کندهار کې میله ځایونه د میلوال لپاره آماده کړي او ټول ترتیبات ونیسي. د خاکریز ولسوالۍ، د شاغا زیارت، ارغنداب ولسوالۍ، د بابا ولي زیارت، ابراهیم خلیفه بابا او د دهلې بند د کندهار هغه میله ځایونه چې معمولا د نوي کال په ورځو کې د خلکو لګانګونی ډاکوي. په دغه میله ځایونو کې د کندهار د محلي لوبو لکه غیژنیونی، پهلوانۍ، خوسی، دبري غورځولو او درنه خاطر څنګه د محلي موسیقي کنسرتونه جوړیږي. دغه راز د کال په لومړۍ ورځ په خاکریز ولسوالۍ د شاغه په زیارت کې چې د شار څخه 15 کیلومتره لیرې موقعیت لري، خلک او چارواکي د زیارت د جندې پورته کولو په مراسمو کې ګډون هم کوي. د دې ترڅنګ د البته د نړۍ ترڅنګ شزي هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولي په زیارت کې د نوروز میلې کوي. د نوروز جشن د تاریخ اردو کې په کندهار کې په خراب جوش او خروش سره لمانځل شوی دی. لکه مخکې چې مو ویل، خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي مراسم، عنعنوي دودونه او رواجونه لري. په تاریخي کتابونو کې هم راغلي دي چې احمدشاه بابا د نوروز د لمانځلو لپاره په کندهار کې د اڅکزو او نوروزو د قومي مشرانو لپاره، البته چې دوی نوروز لمانځي، په ارغنداب کې د بابا ولي صاحب له زیارت څخه نیولې د سردی او مرنجان تر کلي پورې هلته سیمه جلا کړې او ورته ویل شوي وو چې د نوي کال جشن دي په دغه سیمه کې ولمانځل شي.
په کندهار کې د نوي کال د لمانځنې لپاره د تیاریو په باب د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کوچیانو یو شمېر استازي وایي چې دوی ته د حکومت له لورې پاملرنه نه کیږي. دوی همداراز وایي چې د ژوند په بیلوبیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. کوچیان چې د شنبې په ورځ په کابل کې په یوه لویه غونډه کې راټول شوي وو، خبرداری ورکاوه چې که غږ یې وانهورېدل شي په مدني حرکتونو به لاس پورې کړي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واورئ.
کوچیان وایي د ښوونځیو روغتیایي کلینیکونو د څښاک د پاکو اوبو نشتوالی د څړځایونو غصب هغه عمده ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګرېوان دي. دوی چې د شنبې په ورځ له 34 ولایتونو د خپلو ستونزو د شریکولو او د دغو ستونزو د هواري په هدف په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې سره راټول سوي وو، حکومت کوچیانو ته په نه پاملرنه تورن کړی. وی ویل چې په وزارتونو او آن د ولایتونو په څوکیو کې دوی ته ونډه نه ده ورکړل سوي. د کوچیانو د شمال او شمال ختیځ زون دوه تنو استازو ملک میر حمزه او عبدالحق خالقیار په دې اړه وویل:
د منګه مالچار په ټول افغانستان کې غصب ده. ټول کوچیان د منګه له فقر او بیچارهګۍ سره مواجه دي. من کوچیانو ته باید زمنګه دولت د کار زمینه برابره کړي، زمنګه ریاست دې په وزارت باندې بدل شي.
کوچیان خلک نه دي چې یو اضافي بار وي، یو اضافي بس وي، یو اضافي چای غي چې وراره به سر ته چلاړ هر څه چې وشو په باندې وشو. نه، کوچی هغه خلک نه دي. کوچی هغه خلک دي چې د دې اصلي د دې وطن اصلي بچیان اصلي وارثین دي، او دغه د ژوند لپاره باید توجه وشي.
په ورته وخت کې د کوچیانو چارو د سمون رئیس دلاور فیضان وای که څه هم د کوچیانو د خدمت لپاره هلې ځلې کوي، خو غږ یې د کابینې د غړیو په ګډون د حکومتي چارواکو له خوا نه اورېدل کیږي.
اعتراف کوم، تقریبا دو نیم کال د ما کیږي چې زه دلته رئیس یم. زه دا اعتراف کوم، ما د کوچانو خدماتو لپاره صفر کار نه ده کړی. د ما تلیفون ته د ما د ملاقات غوښتلو لپاره په څلورو میاشتو کې حتی وزیران وخت نه ده راکړی.
دوی په دغه ناسته کې د حکومت د سولې له طرحې د برېښنایي تذکرو د ویش او دغه شان له راتلونکو انتخاباتو خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی چې په ټولو ملي پروسو کې برخه اخیستې ده او باید له پامه ونه غورځول سي. خو د افغانستان جمهوریت بیا وایي چې د کوچیانو د ژوند خوالی ته تل پام کړی او په دې برخه کې خپلې هلې ځلې جاري ساتلې. د جمهور ریاست مرستیال بیان د وخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوچیان هم د افغانستان د نورو وګړو په څیر باندې د مساوي حقوقو درلودونکي دي. د افغانستان حکومت د کوچیانو د هر اړخیزه پاملرنه او توجه لري. د سیاحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د دوی د څړځایونو په برخه کې، په هر برخه کې دوی ته متوجه دي.
په ورته وخت کې د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست وایي چې کابل ته راغلي د کوچیانو یو شمېر استازي به د خپلو ستونزو د هواري په هدف له ولسمشر محمد دا اشرف خانی سره هم وګوري.
د رواني میاشتې په دیرشمه نیټه د کلتور ادارې په هڅه په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان فیسټیوال په نوم کلتوري میله جوړیږي. د دې فیسټیوال په اړه د مشال رادیو شاهین بنیری د کلتور ادارې له مشر شادانه همایون خان سره خبرې کړې دي.
مونږ یو اداره جوړ کړې ده، هغه نوم کلتور دی. او کلتور دا میله کوي، دا د پښتو میله ده، فرهنګي کلتوري میله ده. د دیرشم مارچ نه اول اپریل پورې مونږ غواړو چې مونږ چې کوم خلک یو د پښتنو سیمه کې چې کوم پراته دي، هغه پښتو وي که هغه بله ژبه وي که هغه د ماینورټي کمیونټي نه وي، چې مونږ یوځای شو او د خپل کلتور مونږ یو بل سره خبرې وکړو، د خپل ستونزو مونږ خبرې وکړو، چې خلک یو بل ته رانږدې شي. د دې دواړو ملکونو او په خپل ملک کې کوم خلک دي، او په دې کې به ځوانان وي، په دې کې به تبرونه وي، په دې کې به ښځې بچي به وي. د دې دا مقصد و چې موږ خپل چې کوم کلتور دی هغې لږ سلیبریشن وکړو.
نو دیگه جی تاسو کمې کمې غونډې ایښي دي، لکه دیکې به موسیقي، دیکې به بحثونه وي، دیکې به روایتي تړونه وي، څه به وي په دې کې؟
څلور پینل دي چې په کوم کې به خبرې اترې کېږي. یو پینل دی په پښتنو ښځو چې کومې تکړه ښځې دي چې چا خپل ژوند کې په خپل کار کې داسې څه کار کړي چې کوم روایتي طور باندې زموږ خبرې نه کوي. بیا یو پینل دی په ځوانانو باندې چې کوم نوی کول دی، هغوی خپل مستقبل هغوی څنګه ګوري، هغوی کوم کوم کارونه کړي دي. یو پینل دی چې کوم زموږ په سیمه کې اندوان سکان کرسچن دا کمیونٹیز اسیږي چې هغه هم ځانته پښتانه وي او تاسو پته ده چې زمون خلک د امن یو بل سره اوسېدلی دي او دې خلکو ته هیڅ مسلې نه وي. افسرونو کې دا شیزونه بدل شوي دي ځکه چې دلته کې جنگ روان دی یا روان او نو په هغې پینل باندې به دا خبرې کېږي. بل دی په شاعرانو پینل دی په پوئټری باندې چې افغانستان پاکستان کې مشهور شاعران دي چې هغې په خپل کار خبرو کې او یو پینل دی په سولې او په امن باندې چې د دې ملکونو ترمنځ چې کوم خلک دي موږ څه کولی شو چې موږ په خپل ورکوټې پیمانې باندې موږ په خپلو کې سوله او دغه راولو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مخکې مو د کلتوري ادارې د مشر شادانې همین خان څرګندونې اورېدې او اوس هم نوریاس نوری نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
برتانوی ډیلی میل ورسپانې د کابل پرونی ځان وژونکي حملې ته پام اړولی او لیکي دغه حمله داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان ویلي چې د کابل ښار د امنیت ټینګښت د نړیوالو ځواکونو لپاره لومړیتوب دی. ډیلی میل لیکي په دغه حمله کې چې وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی او یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې، د کورنیو چارو وزارت په وینا هدف یې د جی څلور اس په نوم یوه نړیواله امنیتي کمپنۍ وه. د ورځپاڼې په وینا وسلوال طالبان دغه حمله داسې مهال کوي چې د ولسمشر اشرف غنی د سولې د هغه وړاندیز له امله ډېر تر فشار لاندې دي چې شاوخوا درې میاشتې مخکې هغوی ته انکړی و. طالبانو تر اوسه دغه وړاندیز ته سوړ ځواب ورکړی. د ډیلی میل په وینا په کابل کې دغه حمله څو اونۍ مخکې تر دې چې په افغانستان کې د جګړو نوی فصل پیل شي شوې ده. ویل کېږي چې د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو د زیاتېدو په غبرګون کې به سخت دریځي وسلوال حملې لا شدیدې کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د تېرې چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ته ویلي وو چې هڅې اوس پر کابل متمرکز دي چې امنیت ټینګ کړي او اوسېدونکي له حملو خوندي کړي. کاناډایي ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې د افغانستان کوچني ډونالډ ټرمپ ته پام اړولی چې نوم یې په دې هېواد کې بحثونه راپورته کړي دي. ورځپاڼه لیکي کله چې په امریکا کې د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخابات کېدل کوچنی ټرمپ لا د څو میاشتو او له خپل دغه نومه چې څه جنجال راپورته کړی بې خبره دی. د ورځپاڼې په لیکنه د ټرمپ پلار سید اسدالله رویا چې اوس په کابل کې اوسي او اصلي ټاټوبی یې د کندي دی وایي نږدې دوستان او ګاونډیان او هم د فیسبوک له لارې خلک ورته سپکې سپورې وایي او ګواښونه ورته کوي چې ولې دغه نوم په خپل زوی ایښی دی. رویا وایي پر خپل زوی دغه نوم د سیاسي انګیزې له مخې نه بلکې د ټرمپ د اقتصادي بریالیتوب په خاطر ایښی دی. دی وایي کله چې ټرمپ لا کاندید و د هغه په اړه یې ډېره مطالعه کړې وه چې په څه ډول دومره کامیاب او شتمن شوی او په دې هیله چې زوی هم دغه بریالیتوب ته ورسیږي نوم یې ډونالډ ټرمپ پکې کېښود. د ډیجیټل ورځپاڼې په لیکنه له دې سره دا خبره هم مطرح شوې چې ښایي رویا دا کار د دې لپاره کړی وي چې امریکا ورته پناه ورکړي، خو نوموړی دغه ادعا په کلکه ردوي. د یادونې وړ ده چې د کوچني افغان ډونالډ ټرمپ موضوع هم د لومړي ځل لپاره ازادي راډیو راپورته کړه. له دې مخکې دغه راز په لوګر کې یوې قومي جرګې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې ولسمشر ټرمپ ته د افغانستان د خلکو لخوا د میړانې مډال ورکړی و. د لوګر د ساداتو د قوم مشر سید فرهاد اکبری ازادي راډیو ته ویلي و چې له خلکو پر راټولو شوو پیسو د سترو زرو دغه مډال یې ټرمپ ته په دې خاطر ورکړ چې د پاکستان په وړاندې چې د ده په وینا تل یې دوه مخې لوبه کړې د هغه کلک دریز ډېر د ستایلو دی. ښاغلي اکبری دا هم ویلي و چې د دوی دا کار په عامو خلکو پورې تړلی او کومه سیاسي انګیزه نه لري.
وروسته له دې چې مسکو د لندن د یوه مخکینی ورته اقدام په غبرګون کې د روسیې له خاورې د دربیشت برتانیایي ډیپلوماتانو د ایستلو امر وکړ. د برتانیا صدراعظم وویل چې هیواد به د روسیې په وړاندې نور اقدامات وکړي. د دې موضوع نور حال نوریاس نوری درکوي.
د برتانیا صدر اعظم تریزا می په لندن کې د خپل محافظه کار ګوند په سرنۍ غونډې ته وویل چې د روسیې له دې پریکړې وروسته چې درویشت برتانوي ډیپلوماتان له خپلې خاورې باسي د مسکو په وړاندې به نور اقدامات هم وکړي.
نن په مسکو کې زموږ سفیر ته د روسیې د حکومت لخوا د هغه ګام پاره چې هغوی اوچتوي اطلاع ورکول شوی. د روسیې مخکنی پارونکي چلند ته په پام سره موږ د داسې ځواب اټکل کړی وو. موږ به له خپلو متحدانو او همکارانو سره یو ځای په راتلونکو ورځو کې پر نورو اقداماتو غور وکړو.
د برېټانیا صدر اعظم دغه راز وویل چې د روسیې دغه اقدام به دا حقیقت چې د برېټانیا په خاوره کې د دوو کسانو د وژلو هڅه شوې وه بدل نه کړي او زیاته کړه. د دغې پیښې په اړه له دې پرته چې د روسیې دولت مسؤول وبلل شي بله نتیجه نه شي اخیستل کېدی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د برېټانیا د هغه اقدام په ځواب کې چې له خپلې خاورې د درویشتو روسي ډیپلوماتانو د وتلو امر کړی ورته اقدام کوي او درویشت برېټانوي ډیپلوماتان له خپلې خاورې باسي. د بهرنیو چارو وزارت دغه پریکړه په ماسکو کې د برېټانیا سفیر لاوري بيستو ته شنبه ورغخته یو اعلان کړی ده.
له دې سره د دې خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو، برابر 8:30 دي. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پاکستان صدر اعظم ته وویل اسلام آباد باید له امریکا سره همکاري وکړي او د طالبانو او نورو سخت دریځو د ځپلو لپاره نور اقدامات وکړي. د بریتانیا دفاع وزیر ګوین ویلیامسن وایي ځواکونه به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او له تروریستانو سره په مبارزه کې به د افغان ځواکونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. د غزنی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې وتنه د یرغمل نیونکو له منګولو ژغورلی دي. د نورستان د ولایتي شورا استازو په مرکز پارون کې د یو پوهنتون د جوړېدو غوښتنه وکړه او په ورته وخت کې له اجرایي رئیس سره د کتلو په محل د نورستان د بې ځایه شوو خلکو د ستونزې د هواري هیله وکړه. د لوګر چارواکي په برکې برک ولسوالۍ کې د 15 طالبانو د وژلو خبر ورکوي. په تهران کې د لوی څارنوالۍ ویبپاڼه خبر ورکوي چې پولیسو پخوانی مرستیال ولسمشر او لوی درستیز اسفندیار رحیم مشایي نیولی دی. د سوریه په شمال او جنوب کې پرون وروسته لدی په زرګونو ملکیان له خپل سیمو ووتل چې د سوریه حکومتي او د ترکیه پوځونو عملیات وکړل. او په روسیه کې نن د جمهوری ریاست انتخابات دي. د روانې خبرونې په پاتې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او ورپسې هم حقیقت سره.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې به د چارمغز په نوم له یو ګرځنده کتابتون څخه خبر شي. په خبرونه کې به دغه کتابتون د جوړونکو خبرې واوري. له هغو کسانو سره هم غږیدل یو چې یاد کتابتون ته راغلي او په پای کې به د ګرځنده کتابتون د ګټو پاړه د لیکوال نصیر احمد احمدی مرکم واوري. د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي ز مسکه هوته کې وړاندې کوم.
چارمغز غواړي چې د جوانان لپاره د انتقادي تفکر یو زمينه ایجاد وکړي.
هر څوک راتلای شي او هر چا لپاره مو کتابونه لرو.
ډېر کتابونه ولستلې. یو کتاب د ورزش دی وغه ده.
درنو اوریدونکو سلام. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل نن د یو ګرځنده کتابتون په اړه خبرې کوو. ګرځنده کتابتونونه د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې شته خو په افغانستان کې اوس د مسلې ته د ځوانانو پام راوختي او ځینې هم دا ډول کتابتونونه جوړ کړي. له دې ډلې یو هم د چارمغز په نوم یو بنسټ دی چې د 50 ځوانانو لخوا جوړ شوی او اوس په همدې نوم یو ګرځنده کتابتون لري. دوی خپل کتابتون په ملي بس کې جوړ کړی او دغه ملي بس هر ورځ د کابل ښار بیلابیلو ساحو ته ځي او هلته ماشومان، ځوانان او د مختلفو عمرونو کسان ورته راځي او مطالعه کوي. زه همدا شیبه د کابل په کارتې چار سیمه کې یم چېرته چې د چارمغز ګرځنده کتابتون ملي بس په یو کوڅه کې ولاړ دی. د نن ورځم او د دې کتابتون له جوړونکو او هلته له راغلو کسانو سره به وغږیږم. درنو اوریدونکو همدا شی با د کتابتون دننه د چارمغز بنسټ ل مشری غلی فرشته کریم سره يم لدی بو پختم چې د کوم انګیزي ل مخې دغه ګرځند کتابتون جوړ کړی.
از فکر کنم چه ده جامعه نیاز سبب شو چه مونج نهاد ایجاد بکو ده دل پرش زمونج به جامعه که ده دقیقه نهاد یو ضرورت بکو. چارمغز غواری چه ده جوانان لپاره، نوجوانان لپاره و کشنیان لپاره ده انتقادی تفکر یا زمینه ایجاد بکیم. دقیقه هدف ده نهاد ده او دقیقه یو برنامه چه مونج روز شروع کری و ده میلی بسته کتابخانه سیار ده دقیقه کتابخانه به مختلف زایونی که به کابل کی زی او کشنیان لپاره ده کتاب و الوصل و زمینه ایجاد کری.
اغلی کریم دغه کار مو چکل پیل کرد، لکم استونز سره مخ شو یو څنګه مو دغه استونز حل کړي؟
په هر کار کې مشکلات ډیرشته، مونږ هم ډیر مشکلات درلودیم. بیا دغه مشکلات ډیر معنا نه ورکوي که تاسو ډیر معتقد یی چې شی غواړی چې تاسو وکی، مونږ هم ډیر مشکلات درلودیم. خو بیا مونږ په دې عقیده وو چې دغه مشکلات ډیر موقتی شیان دي، د لږ وخت لپاره دی او بیا حل کیږي. هم دغه شی وشو، مونږ پیسې نه لرو، مونږ کوشش کوو چې خلکو څخه، خپل دوستانو څخه او خلک چې پیسې لري دغه څخه یو لږ پیسې اخلو او دغه برنامه مطمئن اوسو چې دغه برنامه کولی شي چې مخ ته ولاړ شي.
مننه کوم غلی فرشتي کریم. اوس هم د چارمغز کتابتون له مسؤل خاغلی احمد سیام برکتی سره غږیږو چې د هر ورځ په دې کتابتون کې وي. برکتی صاحب، تاسو چې له دې ګرځنده کتابتون سره تل وی، که درته ووایي چې خلک راضي مطالعه کوي که نه؟
دوی راضي او بالکل هره ورځ ماشومان راضي دلته مطالعه کوي او د دوی والدین پلارونه مورونه دوی راضي او هغوی ګوري خپل ماشومان او هر څوک چې راضي خوښ ده زموږ نه. او تاسو ګورئ چې زموږ د کتابتون کې 10 جلده کتاب موجود دی او بیلابیل کتاب دی، هر څوک راتلی شي او هر چا لپاره موږ کتابونه لرو.
په کابل کې چې تر 6 میلیون ډیر نفوس لري، نو فکر نه کوئ چې دا بس کم دی؟ باید ډیر شي، باید ډیرو ساحو ته لاړ شي. ډیر ماشومان، ډیر تنکي ځوانان او ځوانان چې هغوی غواړي مطالعه وکړي، هغوی ترې مستفید شي.
بالکل، ځکه چې اوس موږ بودیجه نه لرو تر څو وکړای شو چې دا خپل کتابتون تعداد ډیر کړو. آینده کې پلان لرو چې کابل کې خپل تعداد د بسونه یا د کتابتون ډیر کړو او نور وکولای شو چې هر ولایت ته یو یا دوه دانې دغه کتابتونه ولیږو تر څو چې هغوی وکولای شي زموږ د خدمات نه استفاده وکړي.
تاسو چې کوم ساحو ته ځئ، یعنی د خلکو د خبراوي لپاره څه لرئ که نه بس ولاړ وي یا خلک چې ښکته او پورته کیږي هغوی خپله خبرېږي؟
تر اوسه پورې خو داسې کوم شی نه لرو چې خلک خبر شي، لکه کوم الارم غوندې او څه. خو نږدې آینده کې پلان لرو چې ډاکټر صاحب سمی احمد موږ سره به مرسته وکړي او موږ لپاره به یو ځانګړی ترانه د چارمغز په نامه جوړ کړي او موږ به د بس په سر کې لاسپیکرونه ولرو تر څو چې هر ځای ته چې ځو هغه به پلی شي او خلک به خبر شي چې د چارمغز کتابتون راغلی.
درنو اوریدونکو، دغه بس چې د خپلې څوکۍ ترې لري شوې دي، فرش پکې هوار شوی، ځینې وړې وړې څوکۍ پکې ایښودل شوي. که څوک پکې کښېني، کتاب پکې لولي یا مطالعه پکې کوي، همدا ډول میزونه هم شته دي چې ماشومان او ځوانان کولی شي په اسانۍ په دغه بس کې وګرځي، کښېني او مطالعه وکړي. په دغه بس کې له هغو کسانو سره به وغږیږو چې د مطالعې لپاره راغلي. لکه څنګه چې زه ګورم ډېری ماشومان دي، دوی په مختلفو ځایونو کې ناست دي، کتابونه یا رااخلي یا ورسره دي لولي. له دوی سره به وغږیږو چې دوی دلته راځي، کوم کتابونه لولي، دغه سیار کتابتون څومره ګټور دی، د دوی خبرې به په همدې اړه واورو. تاسو به لومړی خپل نومونه راته ووایئ.
سمیر، مروه، سلیمان.
سمیر، ته راته ووایه چې دلته د کوم کتابونه خوښ شول؟
زما ډېر پشت کوه قاف یو قصه کتاب دی.
د څه شي کیسه ده؟ دا کیسه که راته وکړې.
دا قصه وایي چې د هغې څه شیان وایي په ضرر دیدي بېرته د پخه کېږي.
یوازې همدا کتاب دې ولوسته که بل کتاب هم؟
ډېر کتابونه ولوستلې. یو کتاب د ورزش د وغو دی.
مروي، ته راته وایه چې تا کوم کتاب ولوست.
بوزک چینی، یم کتاب الف بیتی بلیم اندغنه.
خ سلیمانه، ته راته ووایه چې تا دلته کوم کتابونه ولوستل.
یو کتاب دی اشتباه مرغبی، هغلته دی، هغه مې زیات خوښ شلی دی. یادانه دی به خاطر دا سلتوره دوست دارم اغه نو به متی ته شه ده اوس
ولی دې دا کتابونه خوښ شول
دې شیان پکې دا ورور دې دې ماته یو څو کلمې یاد کړو نو مخبل یاد
سمیره لمړی ځل دی و چې دا سه سیار کتابتون دی ولی د مخ کې هم دا سه کتابتون لیدلی و ورغلې وي
نه دا ولین دفعه مې دا چې دا کتابتون ګورم دا ډیر خوش دا خو تر اوسه یاد نه دی هر ځای ته رسیدګي نشي کولای مثلا بسته د افغانستان کې باید منتشر شي د خطر چې ټول ځای ته نه اوس دلته ولاړ دی مثلا د مزنګ ته نشي تللی بل څوک ته نشي تللی کارتیسې ته نشي تللی نه کیږي نو مګم یو یو دانه همدغه سې بسونه چې ولاړ شي ټول ځایو کې هغې څخه دی
که غواړی د ځوانانو لستونزو لاستراوړنو او د ژوند له نورو مسایلو خبر شي تاندې څنګه خبرونه واوري دا خبرونه د هرې شنبه په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار یې د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شي
دا چې ګرځنده کتابتونونه د ځوانانو لپاره څومره ګټور تمامېږي او دغه کتابتونونه د مطالعې د فرهنګ په دودولو کې څومره مرسته کوي همایون هیواد په همدې اړه له لیکوال نصیر احمد احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې دغه سې کتابتونونه څومره ګټور ثابتېدلی شي
افغانستان کې په کابل کې دا لومړی ځل د ځای اورم یو ځل مې په تلیدلی و خو په لنډ وخت کې دا په دې مانا باندې چې دا یو نوی ګام ده په نور دنیا کې شته حتی د بس په استګاو کې هم دغسې کتابونه وي په ریل په سټېشنو کې همدغسې لکه څنګه ستاسو وویل سیار کتابتونونه وي نو دا یو ډېر نیک ګام ده علت یې څه ده خصوصا دغه د ځوانانو د ماشومانو لپاره یو خو دا ده چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره کتابونه ډېر کم لرو حتی لویان مو کتابونو ته لاسرسی نه لري په هغه اندازه چې باید دي نو ماشومان خو طبیعي خبره ده چې دغه لاسرسی کم ده دغه که موټر یې که بس یې که هر څه یې دا که چیرې په لارو کوڅو کې وګرځېږي نو دا خو یو دا ده چې هغه ماشومان کتابونو ته لاسرسی پیدا کوي بله خبره ده چې دا مفت ده پیسې نه پیځي فکر کوم چې کتاب ورخلی لولی او بیرته یور سپاری دریم خبر داد است ماشوم لپاره سالم مصرفیت نه څلورم خبر داد است چې دوی په زده کړه کې په سیواد کې خپل کچیر شیرونه د ماشومان ترانی د ماشومان لپاره لاندې کیسې یا نور معلومات کتابونه دوی د معلومات ترڅنګ چې هغه وده کوي پرمختګ کوي معلومات ډیریږي بل شګنه داد است چې تشویقی لیکل واسطه نو دا ډیره ګټه لري
احمدی صاحب وای په افغانستان کې خلک کتاب نلولي دغه سه سیار کتابتونونه به په ځوانانو او ماشومانو کې هغه د مطالعې شوق را ژوندی کړي کنه
او طبیعي خبره ده د کتابونو لوستلو یو لټ ده چې مثلا موږ یوازې په دوه درې ولایتو کې لکه خوست ننګرهار او قندهار کې یو څه کتابخانې لرو هلته هم بیا لکه څومره د معلوماتو لویانو لپاره کتابونه ډېر دي خو ماشومانو لپاره لږ دي خصوصا پښتو ژبه باندې بیا په دري ژبه باندې دغه سه کتابونه ډېر کم دي نو طبیعي خبره ده دا ډیر مثبت رول لري ماشومان تشویقی چې هغوی بالاخره د کتاب له لوست سره عادت سي ورو ورو او د دوی لپاره د سالم مصرفیت تر څنګ یوه معلوماتي سرچینه هم ده
په دغه سې سیارو کتابتونونو کې باید څه ډول کتابونه وي
زه فکر کوم چې د ماشومان له سویې سره سم هغه کتابونه یو وخت د مکتب کتابونه دي هغوی خو دوی بېلغې په مکتب کې لولي علمي کتابونه دي زه فکر کوم چې دغه سې کتابونه که دوی ولري چې هغه معلوماتي هغه ذوقي کتابونه وي هغه په هغه کې تخیل ډېر وي نو دا به خپله له ماشوم سره له تمکین ځوان سره مرسته وکړي چې دوی به په شوق باندې همدغه به یو یو د کتاب د لوستلو لپاره له کتاب سره د مینې د پیدا کېدو لپاره یو بهانه سی په ډیرو کورنیو کې دغه ست ماشومان لپاره کتابونه نه وي نو کله چې یو څه نه وي او ماشومان او تنکې ځوانان هغه نه وي لیدلي نو علاقه یې مینه بل کومه پیدا سي کله چې دغه کتابونه د یو ځل ولولې یا دوه ځله ولولې همدغه سیار بسونه چې دي موټرونه چې دي نو دوی خپله د دې بایس ګرځي سي له کتاب سره دوی علاقه پیدا کړي بیا وروسته بیا دوی کتاب سي ګرځي حتی کېدای سي پیسې هم ورباندې ورکړي یا کېدای سي مور یا پلار مجبوره کړي چې دوی ته کتاب واخلي نو فکر کوم چې دا یو نیک ګام ده
درنو اوریدونکو د تاند څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیدي تر بیا خو وخت ولرئ حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په کابل ښار کې د وروستیو امنیتي پیښو وروسته د افغانستان کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د دې ښار لپاره یې نوی امنیتي پلان طرحه کړی او ډېر ژر به پلی شي. دا چې په دې پلان کې څه دي، ولې تر اوسه نه دی پلی شوی، او په کابل ښار کې امنیتي تهدیدات تر کومې کچې شته، دا یو شمیر نورې پوښتنې مو د حقیقت سده د دې اونۍ په خپرونه کې د کابل د امنیت قومندان جنرال داود امین سره مطرح کړي دي. هیله ده د خپرونې تر پایه را سره ملتیا وکړئ. ډېر زیاتمنه قومندان صاحب چې وخت مو راکړه. پایلې له دې نه کو چې په وروستیو کې چې په کابل کې کومې امنیتي پیښې رامنځته شوې، واقعا زړه بوږنوونکې وي. اوس مهال تاسو د کابل د امنیت قومندان په توګه راته ویلی شئ چې کوم امنیتي تهدیدات موجود دي د کابل د ولایت لپاره، او د دې تر څنګ په کومه سطح دي دا تهدیدات؟ په لوړه سطح دي که په ټیټه سطح؟
سلام علیکم. اول تاسو ته، د تاسو له طریقه، د تاسو محترمو همکارانو ته، او د تاسو د رادیو طریقه، د ټول افغانستان اوسیدونکو، بالخصوص د کابل ښاریانو ته، محترمه وروره، باید زه ووایم چې بالکل تهدیدات په ښار کې موجود دي. دښمن کوشش کوي چې په هغه ساحو کې چې ازدحام دی خلکو وي، اولته ازدحام دی خلکو موجود وي، او یو ترس و حراس و وحشت را ولی دوی د پلان نه لري. اما موږ هم دې په خاطر چې د دې پلانو مخه ونیسو، دوی د شوم پلانو مخه یو امنیتي پلان په کابل کې ترتیب کړی دی، چې د دې امنیتي پروګرام په ارتباط موږ په کابل کې په نوم د گرین زون، چې شین زون ورته هغه تنظیم کړی دی، چې تقریبا 99% کار دغه مخکې لاړ دی، سکینرونه نصب دي، چیک پوینټونه تنظیم دي. اما بعضې ځایو کې چې څه مشکلات شته، یا د ترافیکو د جام چې جام کیږي، د دې په ارتباط موږ هم بیا پلانو چې تغییر و تبدیل راولو. اما په عموما یو امنیتي پلان د دې لپاره جوړ شوی دی چې د دغه تهدیداتو مخه موږ ونیسو.
که په همدغه امنیتي پلان باندې لږ وغږیږو، تاسو د گرین زون یادونه وکړه، په دې امنیتي پلان کې نور څه موجود دی؟ او د دې تر څنګ کله چې په کابل ښار کې وروستۍ پیښې وشوې، دغه نه وروسته کورنیو چارو وزارت د دې ښار لپاره امنیتي پلان جوړ کړ، ولسمشر هم تایید کړ، ویل کېدل داسې چې دا به په لسو ورځو کې تطبیق شي، خو تر اوسه پورې نه دی تطبیق شوی. دلیل څه دی؟
زه فکر کوم هغه لسو ورځو پروګرام همدغه گرین زون و او بلو زون و چې باید ترتیب شي، چون گرین زون تاسو ګورئ چې تکمیل دی، کوم مشکل نشته، پکې سکینرونه نصب دي، ساحه ټوله د پوشش لاندې ده، پوستې جوړې شوې دي، او دوی دپاره مشخص کنډک و قطت په نوم د سفریه شوې ده، هغه جوړه شوې ده، دا تنظیم دی. یعنی غلس ورځې کې شیلي و کېدای شي لس پنځه ورځې کې دا تنظیم شوي وي. اما یو پلان چې تغییر وخوړو، موږ یو په نوم د بلو زون بل لرل کمربند، چې موافقه په دې وشوه چې د بلو زون فعلاً پرېږدو، او په یلو زون چې زیر زون ده، زیر ایریا ده، هغه تنظیم کو. هغې نه اوس مشخص پلان ډېر جدي په هغې روان ده، چې دغه زیر زون په اطراف د کابل کې یا شروع د ولسوالۍ نه چې کابل ته راځي، دلته فرعي لارې، موټره لارې، بزرو لارې، او ټولې لارې چې کابل ته منتهي دي، دا وتړلی شي. او دا به څوک تړي؟ دا مسؤلیت یو سل فرقې ته د اردو ورکړ شو، چې خوشبختانه فرقه هم ورته آماده ده. ځینې مشکلات د دوی تشکیلاتي وو چې یو کنډک تشکیل کیږي، او د دې مخې ته چې دوی تشکیل کیږي، دلته ځینې کنډکونه دوی په اطراف د کابل کې لري. اوس همغه کنډکونه دوی تبعیه کوي، چې چې امنیت په دوی باندې ونیسي، کوم ځای خالیګا پیدا کړي، کې دوی تشکیلات نورو ته جوړوي چې هغه پوره کړي. او بل سیستم دی، دوی تحکیماتو سیستم دی، او د تاسیساتو دی. د تاسیساتو په ارتباط جدا دوستان بینالمللي ټولنه حاضره دی، آماده دی چې هغه ټول کارونه ورته وکړي. نو کار جدي روان شوی دی، چې یو زیره ده د کار شروع، چې موږ فعلا دپاره څلور له پنځه دروازې تر پنځه ورځې کې موږ هغه ته سپارلې دي اردو ته، او څه چې پاتې دي هغه هم، او څه چې په دې دروازو کې فرعي لارې دي هغه هم دوی مسؤلیت دوی لري. صرف پولیس په ډېر کم په دروازو کې موجود پات کیږي، چې هغه خپل مسلکي کارو دپاره پات کیږي، په تاسو په تلاشه او په نور سیستمو کې دوی کار نه لري.
خو په قانوني لحاظ باید د دروازو مسؤلیت له پولیسو سره وي. فکر نه کوي چې دا یو ډول غیر قانوني دا، او د دې ترڅنګ سمره به نتیجه ورکړي دا کار ستاسو په نظر؟
تاسو ته بهتره معلومه ده، هر وخت کې هر ملک چې لږ وضعیت خرابېږي، بلخصوص نظامي وضعیت، او تاسو ولیدل چې دښمن ډېرې سختې حمله وکړي ډېر وحشتناک عملی ډېر د موږ وطنوال شهیدان کړل په شهادت ورسول د دې په ارتباط کله واری رښتینې داسې کیدای شي چې اردو راوځي او اردو خارو ته راوځي اردو دروازو ته راوځي اردو سرحدو ته راوځي او په دې خاطر چې د دې قبالات د جنایتو مخه ونیسي دوی راځي واقعیت د یوه بېلګه یې دغه دی چې دا دروازې دي چې دروازو دوی ونیولې دې دروازې کې د مواد انفجاریه مواد انفلاقیه او بالخصوص هغه سلاوی چې ثقیله سلاوی چې خار ته ننوځي یا بیرونیږي او هغه نظامي وسایط چې خار ته ځي داخلي کې د ټول کټول لاندې ونیسي په دې خاطر د ما هم نظر هم دغه دی چې نظر مې مثبت دی چې فعلا د پاره دغه دروازې د اردو سروي او پولیس به مو بل ځای کې توظیف کړو او په زمین کې آینده د پاره که چېرته بیا هم زمینه پولیس ته برابېږي مو به هغسې پولیس ولرو چې هغه قاطعیت او صداقت او راستی ولری او په دروازو کې توظیف کو
یعنی استاد نظر دا دی چې تر اوسه چې کوم پولیس توظیف او غوی صداقت نه درلود
دا خو زنه شمیلې خو همدا صفات وو چې مشکلات په دروازو کې نه تنه پولیسو کې الټډیر ارګانو نه دي په ټول ارګانو کې مشکلات موجود وو او خلک هم شکایت کوله چون ملک خو خلکو سره مستقیم ارتباط لرمه خلک وای ترافیک می مشکل لري الټه پولیس لري همدا ارګانیزم چې موجود وو مشکل لرلو ترانسپورت ټول اداره چې په دروازه کې دي الته مشکل لري خو خه زیر اعداد چې دیو لاس نه اداره شي مو مقصد دا و چې دیو لاس اداره شي کچې ته پولیس دروازه وخلی اردو دی پولیس لاندې به کار قانونن موږ دی اردو دی موږ دی پولیس لاندې کار نه کوي بهتر اعداد چې مشر به پولیس وي اردو وي دلته او نور دغه ارګان نه بده اردو دی قبنده لاندې کار وکړي ځکه اداره دیو لاس نشي اصلا مطلب دی چې اداره دیو لاس نه وشي
تاسو مخکې وویل قمندان صاحب چې خار ته را نوتون کې ثقيله وسلې د دې ترڅنګ چاودیدون کې مواد په دې خاطر اردو ته دار سو روس پارل شول چې دوی مخنیوي وکي فکر کوي چې پولیسو د دې ورتيانه لر لک څنګه
خو اړتیا به لرلای ان الله مګر شرایط دې ته داسې برابر شول د اخري عملی چې دښمن په کابل کې وکړلې دې باندې د موږ مشرانو دې فکر وکړه چې د صلاحیت دروازو چې په خوا څه مشکلات دې امانګم نو کې یو مشر وټه کې په دروازو کې چې مشر وسپلن اردو ده او دا دې پاره کړی چې موږ خو ولې شو چې طاقت تامین امنیت وکړو او جلوګری دي مواد انفجاریه به مسید دغونه وشي
کله معلومات په خاطر باندې اوریدونکو ته وایي قمندان صاحب چې کابل خار ته د کومې د سلور دروازې چې معلومی دي د ترڅنګ نوري فرې کومې لارې چې موټرې په تګرات راتګ لري د انسانان په پلي تګ راتګ لري ټول تقریبا څومره لارې دي
دا خو 12 خوتش دروازې دي موږ نه وشت فرې لارې دي په دغه کې د ټول مسولیت فرقې یو رسم یو صلی الله علیه وسلم فرقې دا مسولیت خسته ده چې د ټول تامین د امنیت کوي د څلور دروازې چې دوی نیولې دي چې نن کې د 15 دروازې هم دوی تسلیم شوي په دغه کې فرعي لارې او می لارې او ډېر غټ تشکیل سره راځي مثلا په دروازې کې دوی دوه بلوکه ځای پځای کوي پولیس هلته ډېر کم وي خو تشکیل د پولیس کم و پولیس نشو کولی چې فرعي لارې ونیسي پولیس څه دروازې نیولې وي علت دغه هم دا و چې پولیس کم دي تشکیلی کم ده د کوم سیستم چې دی وسره نشته ځکه اردو ته هم دغه کار ورکې چې اردو د فرعي لارې مسره بودی
کوم فرعي لارې چې کابل ته راځي ته بند بلابیلو ولایتونو د ستاسو معلومات څه دي قومندان صاحب چې د کوم ولایتونو ډیر تهدید کابل ته موجود دي
خب ټول پیږي مونږ ته د کابل ته کابل نه چلرو د سربي ورسوالین له لرو د مسئی ورسوالین له لرو د شمال بعضی ورسوالین تهدیدات لرو چې البته د دغه ولسوالۍ تعدید لري کابل ته خو موږ د دې ولسوالۍ د کابل نه وصل چې د ولسوالۍ ته کیږو ځینې تدابیر نیولې دي د پادر چې خلکو نه شکرای چې دوی عمل وخی چې په ضد افغانانو په ضد کابل خلکو وي
خو په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د دې کمربندونو نه دی خوا د کابل ښار خوا ته یو شمېر ولسوالیو کې داعش د شپې لخوا نه د داعش بیرغونه پورته کړل شوي وو او د دوی په ګټه باندې شعارونه په دیوالونو باندې لیکل شوي وو چې خاکي جبار او موسوي ولسوالۍ د دې ترڅنګ کوی صافي او پغمان ولسوالۍ نمونه واخیستل شول تاسو په دې اړه کوم معلومات لرئ تاییدوي که څنګه
زه ما هم د مطبوعات نه اوریدلو البته اوس چې راغلی یم د ما تقریبا درې هفتې کیږي په د درو هفتو کې داسې کوم شواهد اسناد اطلاع راپور نشته چې کابل په دغه ولسوالۍ کې داعش حضور ولري یا کوم اطلاع ما ته ستلا کوم نه درغلی
د کابل په خار کې د غیر مسول وسلوالو موجودیت او په دې خار کې غټو وسلو د راکټو د پیکا په ګډون باندې د یو شمیر خلکو لخوانه ګرځول کېدل بلاغه ستونزه ده چې د دې خار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي د دې غیر مسول وسلوالو مخنیوي او د دې ترڅنګ د تورو شیشو موټر چې په خار کې لر بر کیږي د دوی د سپینولو لپاره کوم پلان موجود دی کسان
بله اول خو موږ مافیا د چوي زوروا کی په دې لرو چې اصلاح لري اصلي امر لري دولت او د جواز ورکړی دی هغه اصلي هي چې دوی امر لري موږ د پخوا په سر به هم هغه د امنیتی پلان د ګارنیزون سره سم په همکارۍ سره او په همانګۍ سره د امنیت سره موږ د پرون عملیات په بخار کې شروع کړی دي او د عملیات په دوام لري جدي د تور شیشو او دغه وسلو چې جواز لري به خصوص ثقيله وسله نو دغه وسلې کچیرته چا سره وی او جواز لري مو هغه قلو ترنه په دې ارتباط فعلاً د پاره دغه دوه ورځې کېږي چې د دوه مو عملیات لري په خار کې بلکل تور شیشو وسایت بوتلی دل شی وی چې شیشه پاکی شوی دی او هغه اشخاص افراد شناسی شوی دی چې څوک دی
په دې سال کې چې تاسو په کابل په خار کې د زورواکو او د مافیا شتون نه منئ او نه تاییدوي خود دې خار په یو شمیر سیمو کې یا په بلا بلو سیمو کې لکتر لگا که هر ورځ نوی په هفته کې یو ځل یا په دوه هفتو کې یو ځل یو هدفي وژنه رامنځته کیږي نو دا یا په دې خار کې د شخصي وسلوالو شتون دا فکر نه کوي چې د خپل د مافیا موجودیت یا د خپل د زورواکو موجودیت په دې خار کې
غلط استفاده بی قانون استفاده که سلا جواز مولری هغه جرم ده نو دا جرم صورت نسی مونګور په خار کې چې قتلونه کیږي ترونه کیږي او همدغه د بندر وسلو په ځای کېږي چې جواز لري به جواز اصلي څوک په خار کې نشي ګرځول لريږي هغه غلم نشي ګرځول نو په دې ارتباط مونږ داسې تاسو خبرې هسته چې په وزارت داخلي کې مونږ د سلا ویش کارت نوې شروع کړل دي دا ډیر سخت کړل دي اوس هغه په خوغه انت آسان چاته نه ورکول کیږي مثلا پخوانی والی ته یا پخوانی قومندان ما غوډی سړی ته یا والی سپته دو یو سره ورکی هیونه پورته نه ورکی نو هم د خپل سوال دی چې مونږ نه غوړو چې نور وسله چا سه اضافه شي ا په خو غوډی نه دي چار څوک لاس میله شل میله پنځلس میله ولري او غیر د سره د کلشنکوف نه دی بل شي امره موږ کار چته نه ورکول کیږي د خپل د پیسبات رسي چې د مسله ورو پورو مونږ کوي شو چې کمای کو بالکل بل اخر ورکی
د روسي پښتني پتوګه اساس ډیر کم وخت کیږي د کابل د امنیت د قومندان پتوګه مو دنده اشغال کړی ده په داسې حال کې چې په تیرو لسو یا په تیرو سوار لسو کلونو کې دلته ډیر امنیتی چارواکي تیر شول همدغه ډول ژمنې موجودې وي د غیر مسول وسلوالو پر ضد باندې د دې ترڅنګ د تور خيخو لرونکو موټرو په ضد باندې خو لا هم نتیجه نه دا ورکړې دا ځل چې تاسو دغه ژمنه کوي څومره داډمن یاستئ چې دا ژمنه به عملي کړئ
زه البته وایم چې د خلکو په همکارۍ او د خلکو په زه ډاډه يم چې مسره خلک همکار دي زه فقط د کابل خلکو سره مکار کړی د دند متر سره کړی دی عمر داوزی هم د قمندان هم اوس قمندان دی امنی هم فقط زنور کوم کمال منل روزی قمندان کابل تر اوسه زم د خپل مشران نه ډیر مننه کوم او د هوت ما ور کړی دی چې ان شاء الله زه په کابل کې جدي کار کوم جدي د مانا چې د فساد مقابل کې بزیر سخت سر سخت مبارزه کوم د غیر قانوني حرکتو مکه بزدارېګم او د پولیسو په صفو کې بزیر اصلاحات راولم او دا کار ما روان کړی دی په تشریح شپو کې زه اوس څنګه وایم که تاسو می اطلاعات را پورنو ګورې مونږ په هر څلور ساعتو کې ډیر څه تعلیقته پرې حادثه لرلې اما اوس د ما د څلور ساعتو حادثه څلور یا پنځو یا درو ته رسیدلې ده حتی داسې ورځ شوې ده چې پاتې څلوېختو کې ما دوه حادثه لرلې تاسو اطلاعات هغه مونږ اجرات لیدای شئ دا راپورونه نو په دې ارتباط زیلی شم چې د خپل د خلکو همکاري ما سره ډېره ده انشاءالله ما کابل کې ډېر خلک پیژني او زه ښه رابط اجتماعي رابط د خلکو سره لرم او خلکو ته مې هم سهولت څومره زیات کړی دی په دا لنډ وخت کې ما تجارانو ته لمبر ورکړی دی خاص لمبر او ذات م کسته کنه چې تجار او د صرافانو تلیفون مس نشي ما زرگرانو در عدل امر ورکړی چې د زرگر تلیفون چې هغه زرگر خپل ټول استی دارایی په دکان کې به نمایش خیده نو دا ډیر ضرورت دی چې د امنیت وساتم. فضل خدای ز تقریبا نه لس ورقه وسرم یا ورقه مورزونه وو په شلو شپو کې دا 15-40 ورقه ته د ما د اطلاعات را پور نه چې خلک رګي کومک هم کوي کی در رسیدلی د خبره نه خدي هم دی چې خلک مسرم کار دي. ان شاء الله د دې مبارزه مقابل د دې مشکلات مقابل کې زه مبارزه کوم.
ډیر زیات مننه کومندان سره کور ده.
مننه ډیر تشکر کوم.
نفرت دے نفرت دے ورخشی میں نا کا زندگی جوڑبم نفرت دے ورخشی میں نا کا زندگی جوڑبم ننیلا سو تن گولو نو نہ بنگڑی جوڑبم ننیلا سو تن گولو نو نہ بنگڑی جوڑبم was